30 دقیقه امروز حسمت ساروان باشه.
ډیر زیات منه په همدی موضوع په د خبرونه کې راپور حمله رو دا راپور هم واوري نو راپورونه حمله رو په یو بل کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به کابل د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي او ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې کار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع په هکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلی شئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو بمباري وکړه. خوږیاڼي وایي لومړۍ بمباري غرمه مهال شوې چې له امله یې د داعش 40 وسلوال وژل شوي او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤول هم ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید د مازدیګر پر 5 بجو شوی چې له امله یې 22 تنه داعشیان وژل شوي دي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي دي. بل ورته په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تېرو 4 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوان قلي اردو مسؤلان وایي چې په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري شاوخوا 10 افغان سرتیري هم وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی دا موافقه تېر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزو ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسالې حل کولی شو او داسې سیاسي حل لارې موندلی شو چې په اغیزمن ډول عملي کیدلی شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کیدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړي دي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وې. د ایران په اړه یو بل خبر کې اوري چې د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادله په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون رضایان د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. په عین وخت کې ایرنا خبری اژانس د تهران د لوی څارندوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د بشری حقوقونو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شخص دریزو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلي دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان تېره ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیر الزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامی هوایی ډګر ولکه لري. او وروسته خبر دا چې اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیې یو ویان وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپرو شویو راپورونو په اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ساعت 8:05 دی. تاسو آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شی آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org.
تاکل شوی ده چه همغاگهی فلور اخیز گروپ دو همه ناستا نشم به طورت کابل که دایرشید.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی چې په کابل کې د څلور اخیز غونډې په اړه توضیحات ترکوي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث دینی عالمان رایوځای کړي.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلکو ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بلاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه.
هند حکومت د کارو په ډېر ښه کار کوي. په کار کې ډېر زیات ناوخته دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوي دي، یوه میاشتې پاتې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ټاکل شوی دی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د وی د همژغۍ د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی چې همغږۍ د څلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکې دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایره شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ ولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کیږي؟ ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوري اسلامي افغانستان بارها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي له افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دیني او علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقافو وزارت او دیني عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دیني لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالي بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامیدای شي. دیني عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابیلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دیني عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دیني عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث د جهاد په نوم کېږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دیني عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دیني او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمی دلایل خلک ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د دیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هیله لرو چې له 8 تر 9 بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوری حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کیدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. ښاغلی افزلی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانونو سکتور د تیرو لس کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډېره پاملرنه وکړي.
ښاغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه وانخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډېره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي، چې دا کار د ډېرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا یې لګښت ورکول کېده، لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف و مل شوي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوی هندوستان ته د پاکستان د لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنځ ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد ته د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولي او څه وخت د واګې بندر له لارې خپل هیواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګې د بندر له لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز افغانستان بند کړي وو چې لاره نه بلکې په بندر عباس له لارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو. چکړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرتاو نو په دې خاطر باندې تقریبا سر کال زمونږ هندوستان ته هېڅ نوا مڼې لانړې تقریبا 1.6 میلیونه ډالر زمونږ باغدار او زمونږ فیډر تاوان وکړو. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته دغه نن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. مونږ دا د استقبال وو او دا خر اخلاص وکړ او د هند حکومت دا کار وکړو. ډېر ښه کار یې وکړو. ډېر کې ډېر زیات ناوخته دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوي دي. یو میاشتې پاتې ده او مونږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو او دا زمونږ ښه کالي د میوو د مڼو حاصلاتو ټولو نه ښه وو. دا اوس مونږ په لوګر او په ګردېږو میدان شار کې په درونو ټنه باندې مڼې لږو په باغونو کې چې هڅه بدبختانه یو تعدادي حیواناتو ته واچول پر او ډېر زیات لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېدو. نو دغه لاره چې خلاصه شوله د امیدوارې مسجد زمونږ باغداران عاجل اقدام وکړي. دغه یوه میاشت پاتې ده تقریبا زمونږ د مڼو سیزن دی. نور مڼه بیا نه ساتل کېږي او نه بیا په هندوستان کې د مڼو دپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندوستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګا بندر له لارې یاد هیواد ته صادرې سي. ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی و؟
مونږ یو کیلو تر اوسه پورې هندوستان ته نه صادر کړي. په هیڅ صورت مونږ د کال درونه ته نه هندوستان ته مڼه صادرول، سږ کال یو کیلو نه ده صادر کړي. فقط پاکستان ته لیږو. او تاسو خبره اسې چې یو کیلو مڼه هندوستان ته زمین سوه کارداري باندې خرڅېږي، او مونږ دلته په 200 افغانۍ باندې اوه کیلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه. او سږ کال متاسفانه په تاسف تباید وویل شي زمونږ د تازه میوې تجار او زارۍ او باغدار ډېر نقص وکړ، ځکه چې خربوزو وخت کې وه. هلته په کندوز کې جنګ شو، زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې، هغې ته اجازه ورنه کړل شوله، ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو $500 ته یو ټن مقابل کې ښکته رال، او هغوی زمونږ مارکیټ کې په پېښور کې خصوصا په پاکستان کې. او همدارنګه د مڼو په اعتبار باندې دغه شان ستونزه پیدا شوله. انار مونږ سږ کال صادروو، دا اوس هم انار جریان لري هندوستان او نورو ملکونو ته. او انګور هم هغه شان چې لازم و لانړ او خربوزې لانړې. نو د مڼو دپاره دغه چې مشکل پیدا شو، او دا مشکل تقریبا زمونږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کې درې میاشتې چې دوه میاشتې تېرې شوي دي، یوه میاشت پاتې ده. یوه میاشت مونږ څونه مڼې لیدلې.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وي، او د هند تر څنګ نورو کومو هیوادونو ته صادریږي؟
زیاترینه مڼه او تازه میوه په مجموع کې مونږ پاکستان ته لیږو، او دویمه درجه هند ته لیږو، یو څه خلیج ته هم لیږو، یو څه او په مجموع کې مرکزي آسیا ته هم 15,000 ټنه مڼه خالي فروش ته مونږ هندوستان ته لیږلې وه. سږ کال هم یو کیلو نه ده لیږلې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان علي کوزی و چې ویلې هند اجازه ورکړې ده چې د افغانستان میوې په تېره بیا مڼې د بواګې د بندر له لارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له اجتماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایه ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجي صاپی راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته اوسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنی غړي دا انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو مهالویش اعلانوو، او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي هم د شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې درې پلاوی له ولسمشر سره دې موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو تول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټه لانول به ارزښت و نه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي، د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټه لانول
په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي، او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
د د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د ورېښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامه وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د ورېښمو لاره د ورېښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي څو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فواید عامه وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پروژې د کار په اړه داسې وویل.
هغه جلسه شاوخوا دوه ورځې وړاندې موږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده. بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه اوس په هغه هیواد کې د دغې لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د ورېښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي.
ډاډمن یم چې لومړۍ خو لنډه او یوه مسونه لار ده او له دې لارې کولی شو په کم وخت یعنې د 2500 کیلومترو لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپایي هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د ورېښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د ورېښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت یې باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د ورېښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان دپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوار یم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیتي پلوه د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
او اوس په هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یوه مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بله اونۍ خپله لومړۍ غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلي د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې په ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یوه ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو. حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خپره سوه راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص سوي وه. بریتانوي خپرونې میل آنلاین بیا د یوه افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خپره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم و او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل انلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نور پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له برتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کړو، خو اوس لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریځ چې ټول د داعش غړي دي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلې دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایراني الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروانا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات‌های مالی جامعه جهانی به خصوص آمریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیرقانونی برخی از معدن افغانستان دستبرد زورمندان و گروه‌های مسلح غیر مسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می‌شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودند یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیرد؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بیسیم دارین با شماره 818 هم برای ما بیان فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانون په بدریغه ډول کندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او دغه راست د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول هم، په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي هم، خصوصا د قیمتي ډبرو. او دا په اصل کې ده چې همدا قانون د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمنی ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یو ډېر لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده، او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي؟ او تاسو تر څه حده پورې د دغو کسانو مخه نیولی شي. په دې اړه کولی شئ چې ازادي راډیو ته په 0909-2035-40 او یا هم 0928-2055 ټلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 8 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. همداراز که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوید.
جناب ساروان سب تا و مسلم استا همکار سب جاید نایمی تا و طول و رسول کتا سلام و سلامات راندی کوام.
سلام تو سی.
سلام چه خروز تا واقعا چیز در غیر قانونی کندنن که والا حواد منیش تمنی شدی متاسفانه محدود خلق اگر استفاده اخلی دا یو اندیښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري هغه ټولو ته واضحه ده چې په دې کې اکثر نامسؤول وسله وال همدارنګه وسله وال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان بعضې لوړ پورې چارواکي متاسفانه لاس لري. دا خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې چې دا خلک دغه هیواد ملي مملو ته مشکل در سوی باید اغوام خونه ولی شید.
بله، تاس خوب فکر کنم چیل نورستان خبری کوی هم دستی ده؟
بله جناب دی بله. سلام که واردیم که قاری محمد مدنی ما.
بله، ما هم شکوکو خونم میده وانه خیستو زکه چی مال اشتباه وانه که مدنی سب په نورستان کې هم ډیر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو. آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنی روان دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو اس ام اس هم راستوي دي، اس ام اس لاري دم دا نظر ولیکي. اوس به بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ سب، رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
کوی سب.
تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا لدی ماشومه یو څه لري شي چې دغه آواز هم راځي.
سلام سلام نایم سلام علیکم. د سکرین څخه د رسالې نه کاک سای له تاسو سره په تماس کې.
مهرباني کوی سب،
بفرمایئ سب.
سلام سلام زه کوم سی چې دغه د ټلیفون له خوا استخراجيږي نو که دولت دې په اړه کې توجه وکړي او دا افغانستان دولت د سخت یو ضربه ده، ډېره قوي ضربه ده چې هم د اسلام د شریعت د نگرانه او هم د وطن د اقتصاد د نگرانه په دغې توجه مونږ غواړو صاحب.
ډېره زیاته مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو.
بله، مهرباني صاحب.
هلو.
مهرباني صاحب.
هلو.
ستاسو آواز راځي، خبرې وکړئ، له کوم ځای شغیږئ؟
هلو.
متاسفانه تاسو
دوباره زنګ بزنید.
خیر، بل اوریدونکو همشته، مهرباني.
بفرمایئ سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو د دې رادیو تور کډرونه اوریدونکو وایم.
سلامت اوسئ. مننه.
اکبر جان د کندهار ولایت د سولو سالي څخه سره په تماس کې مزور ټول سالي څخه د باخت پر نمیږي په دغه کې د غیر قانوني کې د نیروان د داخله الا کې کینی دا ډبرې خوراک نه خرڅې 15000 من څنګه څنګه خرڅې.
بله، نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د ټول خلکو ګډ شتمنۍ ده، د ټول ملت، اته نه صرف اوسنیو خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم. تاسو مخنن شې نه ولای
دا خو زموږ اوسنۍ حکومت ته چې یو د انسکار ماش مو واسطه یې خلک یو د انسکار چوپای دا ډبرې مکارې بیا هیڅوک نه ښکړل. اوس نه راته سلویش کا انسکار باندې پیراجی دغه د نور کمپنی باندې ستاسو ډبرې کاږي.
بله، یعنی دا په رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زورور دی چې دغه لپاره استل کیږي؟
یا یا خالي د خلک په غنا حکومت په غنا کاږي او دا کمپنی چې دا رسمي حکومت په دغه د حکومت قرارداد د سره کړی په چکا ور کړی.
بله صحیح، ډېر مننه. البته یو شی باید تفکیک کړئ چې که چېرته یو ځای قانوني کیندنې کیږي هغه فرق لري له هغه کیندنې سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فني ډول کیږي.
بله، یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها. بفرمایئ سب، رادیو آزادی است. تماس از اینا قطع شده. برخ پیام ها هستن سروان صاحب. گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما، امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی موثر می دانستیم، اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده می کنند.
بله، حلیم را زور لفرارود سخلی کلی وی پا شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و پا غیر قانونی دول استخراجی جی. محمد اسلام لخوز سخلی کلی باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادون سر وکری چه افغان حکمت پورا باور پریولری. او نورز ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی وی در ناقانون و غلاو یا دی کانونو او بخشی دی کانونی لیکلی پا قافی لیکلی دی غلا کول دی زورواکانو کرده او د حکومت زینی کسان هم پکی لاس لری. او اینولا ملاخیر لکندهار لیکلی دی هواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو سیهی پلان ولری صحیح پلان ولری او د فساد مخونی سی.
بله، از شنونده ها می خواهیم زمانی که پیام برای ما می فرستن یک بار پیام خود را بخوانند، واضح تر نوشته بکنند، به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست، کلمات را که به کار می برند اصلا او در یک لحظه ما نمی تانیم او را تشخیص بتیم که چیز
وقتم نلرو چی موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو.
مثلا نمی شنونده اخیر به جایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن. بله،
او دی کانون پزای قانون لیکلی ول پقاف منی لیکلی ول خیر ده که پقاف ولی که بی هم سره متوجه کیشی، لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطیشی. پر حال بی هم لطاسو مننه چی پیغامون راستوی ادامه ورکی وز دی تلیفون للاری آوریدون که لرو
بفرمین سیب رادیو آزادیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربونیم
سلامت و سیم مهربانی کوی.
ما نظر دستی داشت من تو پارون که خپلا ماره پا گمازن که کار که وو بدی که وده دولتی چار واقو خپلا ایشان اختر دو پارون دو مرکزی دولتا.
بله شب نو
دریم برخه با جنایی و دیو خلق بطور و مشاری که بودی که روپای رسته که مکان رسته سراخ هم بسه راگر نده روپای رسته هم بده مادر وارا رسته
ده. چه وقت و او آیا وسم هم ده لره دوام لری؟
وسم دوام لری وسم دوام بچاپه داره کم به نورستان که خبرم هم که کار که و هم ده نورستان دولت بوده ده انجلاتی نواد دیو خراب هم تکیم لو خبر ایسه ده دیگه رسته.
او کان ده چیشیو؟ بیروچو. بله، لمخکنی آوردون که قاری صاحب مدنی سخم از ما پشتنم داوه چی پا نورستان که بیروچو کان و آیا واسم استخراجی جی پا غیر قانون جاو لاو کنه. منانه چی تاسو تلفن و کوبل آوردون که رو آزادی را دیدن
با فرمان سیب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
میربانی سیب سلام.
سروان سیب تاکو میزوان سیب سلامون ابراهیم خبرکم للغمانه.
میربانی کوی ابراهیم سیب.
سروان صاحب دی ولسی جرگی اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثرو نام نه چې خصوصا قانونه ټول دوی ویستلي وي یو یادواري که اجازه لکه د ننګرهار یو وکیل ده فریدون مومند نومېږي ټوله ګوشته او کامل قانون دوی ویستل هر هفته کښې یوه تیار دی باره وي.
بله، هلته د څه شي قانونه دي؟
مختلف قانونه دي، دا کوم کرومایت دي که چېر دي دا فریدون مومند نومېږي د
ګوشتېننګرهار
وکیل دا اکثریت د ننګرهار په نام نه چېم دا اکثریت وکیلان په ولایت وکیلات لري خدای
نه چې مونږ خبرې دا وای ډېر غټ غاصب ده. سلامت اوسې. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلې چې د ولسي جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلی، لیکن اوریدونکی یې اخیستلی شي. البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یې یادوئ واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او که نه لري، کیدای شي یو څوک د چا مخالف وي او ادعا وکړي. نو پر حال بیا هم مننه، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله،
مهرباني کوئ صاحب.
دغه مې درته ویل ما ویل ما دغه کوم قانونه چې اوس دا زورواکان یې په زور باندې وړي وه.
بله،
دغه ولسي جرګه چې دا وه
د دوی باندې زور نه پر رسیږي چې دوی په خپلو بداکانو باندې د کوم زورواکانو باندې د دوی وس نه رسیږي.
بلې، تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم
کندهار ولایت څخه؟
بلې، د کندهار خو ډېر لوی ولایت دی، ستاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زورواکان یا نور څوک یې استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 نه، یا وان زبیا دا وان چې د دولت خپل دوه کمزورې دي چې خپل دغه خپل دغه نشي خوندي کولای خپل
بلې خو نشي کولای
دغه قانون نشي خوندي کولای، نو دوی به څنګه خوندي کوي؟ صحابه نشي څنګه خوندي کوي؟
بلې خو همدغه مشکل دی کنه، او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنیو سیمو کې دي، نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي، خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي، هغه چې په جګړه کې بوخت وي نو قانون به څه وساتي؟ خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو،
مهرباني.
یس، می ساندا مده پاره ویلا خبر کوم.
مهرباني کوي سانو لا صاحب.
نو زه راته چې کوم موضوع څنګه ورکه ده پر دې برابر باندې زدا ده درما نزار درما چې مشکل پاره ویلا ده تا باندې علي کې ګنگال لستا حکومت یې اس دغنه کې ساتنه نه کوي، مخکې حکومت دې څنګه ورجنه جا وته مقرر کړی ول متاسفانه
مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونی واوري او کولی شي نو مخه ونیسي.
بل تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از او میریم به برخی پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم کدین اند خوگیانو و سلین اتا صرف تماس
مهربانی که وی صاحب رادیو صاحب
سیر از مگ در آزاده رادیو و ریزن که هم همیشه در آزاده خوگیانو قانون هم خیلی بنشوی و اوز در آزاده تو رزیکی جیدی ها و پا خل سرنفیگم دولت ورطا ورکره ده پوستین تا ورطا نوی شروع شدی دی.
بله، تو که کندی؟
دی ما نفری معلوم نده که بدا سرک بانی که مطور که بار کردی وی مختی بند کردی و تیلر برادلی اگه مختی اوڑک در جمخور بند کرد دولت دخانه بند و وز بیا در وانو مطور که دی ششپای دو که بیا بار سی تین در شپای دانی روانی رسی پوستیر سورتانه بیا یا
بله، دی چیشه کانون دی او چیر تا وڑل کی گی؟ دی چیشه کانون دی او چیر تا وڑل کی گی؟
دا دې سوالې سپینې چې قانون دې سوالې جلال آباد سړک ته ورته، یعنی جنو نه جلال آباد خار ولایت ته ورته.
نو هله ده چې د ننګرهار والی او نور چارواکي ستاسو پیغام واوري.
بله، برخه پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به مادن دست درازی میکنند دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزا به ولایت اروزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شوه این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومت کامد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدانم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزا به اروزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، انشاءالله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علیشنگ ولسوالی سخلی کلیدی وای د معادن استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معدن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان لیکلی وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کېږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل لیکلی وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمني ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او اعظمي ګټه ترې پورته کړي، ولی چې په صحیح ډول ترې کار نه اخیستل کېږي. عبدالواسع ارمان له لوګر څخه لیکلی وای د لوګر د مس عینک کان ډېر زورواکانو لاندې کړی دی. لیکن د عینک په ارتباط هم دا څه نه دي اورېدلي او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یوه خبره په یاد لري چې وایي د افغانستان د کانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیونه یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوي دي چې تر 2 تریلیونو هم زیات دی. 1 تریلیون 1000 میلیارده کېږي، نو له دې تاسې قیاس کوئ چې څومره ډېره لویه شتمني ده. لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي، هغه سرمایه چې ممکن 1,00,000 ډالر ارزښت ولري، دوی په $100 پلوري، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه، مقدار زیاد از همون معدن از بین میره، در نتیجه از اینکه او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک به مادن افغانستان خیلی اکثر میکلان است.
دی الجزیره یو فیلم په دیاره یو مستند فیلم و چه لیدومو پیغی که شی چه ترقم دا قیمتی دبری زایه کیشه، بمونو ورته شدل کیشه چه روزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایده دی چه اخه پا سم شکل سره، پا فنی شکل سره استخراج شه، پا غیر فنی شکل سره استخراجی شه او لوی برخه زایه کیشه. نو دا خو ډېر لوی ظلم ده، نه صرف له افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره هم ظلم ده. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است. بله
آقای نگیری، صاحب
بفرمایئ. بله بله میشنم صاحب، مهربانی کنین.
همین اشخاصی که پول بار بده، اشخاصی که زمینه دولتی رو قصد کرده، از اونا پول بار بده و زمینه دولتی رو دولت رو پیش بستنه، پس از مادین اونا زرواکا استفاده کرده. اما دختون شده پول بار رو یک زرمان دیست نمیده، زمینه دولتی رو قصد کرده، کجا هست که از مادین دست میکشه؟
بله سم تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو، زن معرفی که آزادی رادیو،
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
بله سروان صاحب، سلام و قبول که نیم سفتات نیم سلام و در روزی پر خیر است جوڑی است.
سلامت
سلامت میره باشد.
بله سروان
صاحب، آده کانون خبر خوب لها خود تیر دلتا زده ایرون نولات ساسر خبر کوم
بل متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې لومړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان ده او ډېر خلک پکې وژل شوي دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او طبعاً چې عام خلک به هم وژل شوي وي. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است.
السلام علیکم، عبدالله احمد پروان ولایت سیاکت ولسوالی صحاب را پا تماس کنیم. اسما طرمان سبتاتی و سلام همکار تا سلامون امایم.
سلامت حسین، میره بانی.
من در پروان پر ولایت که یا تیداز زوروا کیدی چه اوی کانون هست دیگر در زغن استخراجهی.
بله، پر غیر کانون دوید.
خاصتا در فرنجال پداری کیدی چه کماندان نعیم نمیگی او مشر رور امسطار نمیگی. اوی د سپینو زرو کان دی او بل د کارو کان دی، بغیر د ثانی طریقې نه وبلي او روري مثال ارزه کې خفتی هغه دغه چې د سپینو زرو کان هغه د امسطار زوی دی، امنیت کې دی، هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او ځنه وبلی وري خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه، سلامت اوسئ. چې ټلیفون مو
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام سر مو بخیر، عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سروان صاحب محترم، کچیر مو په سیو ګورو د افغانستان په اوسنۍ موجوده حالات کې تل مشر ملي ګټو باندې پاس کوو او دغه ملي ګټو د ګواښ سره مخامخ دي، دغه د ولي جواب ولي مشر اوس په دې جواب کړی چې په افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې مشکل پر دې باندې ټینګار کوو چې افغانستان غنی هیواد دی، دغه د افغانستان بډایي د افغانستان د زیر موجودیت په کوم ځای کې دی او موږ تاسې ولې لا تر اوسه پورې که موږ خبره حکومت ته متوجه کوو، تاسو ولې څه په دې اړه څه کې موته څه کړي دي، هغه ورته زورواکي راځي زما په منطقه زما په سیمه کې هغه څه زما تاریخ کې بډایه دي هغه څه زما د اقتصاد د خوا څخه ما بډایه تعریفوي نو بیا ولې ولس زه دغنه پورته کوم نو په دې اثر باندې څاروان څه محترم که چیرې د افغانستان حکومت او په خپله د افغانستان ولسونه خپلې ارادې تمثیل نه کړي او دغسې موجوده ولسو پر وړاندې باندې په خپله مشته چې اقدام ونه کړو راځئ دغه د راتلونکي د ولسي جرګې انتخابات را روان دي په 1415 نوي کې د ولسي جرګې انتخابات کېږي د افغانستان ولسونه راځئ داسې یو چا ته رایه ورکړو چې وطن د ولس په درد باندې دردېږي نن چې په افغانستان کې موجوده ستونزې زموږ سیاسي ولسونه بېرته ستونزې لري د حلو فصل لپاره یې ځغلي شپې ورځې په نورو ځایو کې سبا کوي راسئ مشته چې په راتلونکي انتخابات کې خپلې ارادې سلکو او د غمونو د درد د درد اوریدو د پاره هغه څوک انتخاب کو چې تل افغانستان د ثبات او پرمختیا د پاره ولاړ شي.
سلامت اوسئ. مننه تکین صاحب.
بل ورځ شما یک شنونده دیگه هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو او تاسو همکار تاسو یک هیله احترامات سره کوم ټول افغانان ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
جان محمد ما د کونړ ولایت د خاص صاحبنا تاسو ته تماس کیم.
کوردی ودان.
سره ما ډیر خسته مو مخکل دا د نوې موضوع په مورید باندې نظر دا دی. چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي او دغه وساتي. دا چې زموږ ولسونه هم په دې باندې مکلف دي چې دغه لرغوني آثار د ځمکې نه لاندې چې د چا په شخصي جایداد کې وي او که په عامه ځایونو کې وي باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمینه سازي جوړه کړي چې دغه په زمینه سازي ورته جوړه کړي او دغه شیونه کوم چې د ځمکې لاندې وي په اساسي ډول راوباسي او دغه شان دغه پیسې چې کومې دي د خزانې ته لاړې شي تر څو ټول افغانان د دغې نه برخمن شي. دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګر وځي رومیټر وځي نور لرغونی آثار وځي او حکومت باندې دې ته په دې لار باندې تیریږي دا خو تر پاواله هغه ځای نه جاس کې نه دي کنه نو حکومت یې د هغه ځای نه خدای نه کوي یو پیسو پورې رشوت مانی هغه ملي شتمني دغه په لار باندې تیریږي هیڅ نور هیوادونه ته ځي.
سلامت حسین مرحبا.
تشکر مهربانی صاحب. سلامت باشین. یک شنبه دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب، نه تماس از اینا قطع شده. محمد ادری سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره، کسانی که امنیتشان گرفته میشه و گفتن سر به خود نمیدانم پیامشان واضح نیست، فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه. محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه. و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت هلمند نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن.
نورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه و غیر نورستان که پا غیر قانونی دول ده قانون استخراج کیجی پتی را بیا پا کامدش پیولوک پا سیمکی ده کامدش پا پیولوک سیمکی او ده عبدالرزوی چه ده مرکز پارون او واما ولسوالی که بیا پاکستان تا ده قاچاق پا زرگه انتقالی شی اوسنی چارواکوی ده مخنیوی جمنه کره خو با نفوذ اشخاص او پا پارلمان که وکیلان خندون ایجاده وی.
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن، تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
خبری و کی صاحب؟
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید.
بله اماچا
مهربانی.
بله ام دغه اماچا خالی د مکار می زنګ در واله ده.
مهربانی کوی صاحب.
مره ده دغه کاروان صاحب ده چې دا وطن ناامن دی څو چې جنګ دلته به دلک چور او تابر شروع دي دلته په کابل کښې بانک چور سوتاج خو په کابل کښې بسته بانک چور سوتاج دلته په خپله باندې معلومات ته مننه کوم. سلامت
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړل.
نظر کوتاه
نعیمي صاحب یو اوریدون بل
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی.
مهربانی صاحب.
صدام حسین د لغمان څخه.
مهربانی کوئ.
جوړې په
لري
سلامت اوسې کور دی ودان
بفرمایئ سلام اوسې
بار دې نورستان په هغه کې دا کاندي هغه غیر خلک امنیتی ځوونه امنیتی نه کیږي او غیر هم د مستقیمن خلک باسي او خرڅې
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو کو لټول اوریدونکو مننه اوس زیات وخت نه لرو البته له خبرونو وروسته به کافی وخت وي چې ټلیفون را وکی همدارس د سکایپ شمیره په یاد لري کې انټرنیټ لري او سکایپ لري رادیو ډاٹ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په اته سوا اتل شمیره نور هم را واستوي
بله منتظر تماسای تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسایتون از طریق تلفن اسکایپ پاسخ بگوییم اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان از نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بفرستین در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم اما خواهش ما هم از شما این است که پیش از فرستادن